السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب څلورويشتمه او د نومبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون یې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي کوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا او اکوادور ته مرسته کیږي. خبر پانه زیاتوي چې په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي کافی خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصول پرانا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په میلبورن کې شوې، د افغانستان په استازیتوب کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د افغانستان د کاري ډلې مشر عمران خواجه رسنیو ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي ټولو ته د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو به ورته عواقب ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې ویلیام برونز او سرګی ناریشکین پرون په انقره کې سره کتلي. د بایدن اداري چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیې پولیسو ویلي چې د یکشنبې ورځې د مرګونی برید په تړاو یوه ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسانو وژل او تر اتیاو زیات نور یې ټپیان کړل. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحه کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټکټونو د پلور په تور درې بهرنیان نیولې دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام به د نومبر په 6مه نیټه پیل شي. دا وو خبرونه. په دې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. شاوخوا سل افغان میرمنو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړي.
موږ له دغه لارې هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي د امنیت شورا ته منعکس کړو.
د پاکستان په سند کې د بندشو افغانانو شمیر 1500 ته ختلې. یوې بندي میرمنې ازادي رادیو ته د زړه غوټي خلاصې کړي.
دلته مجبور یې ځکه راغلی تاسو مس نه پرې دی بندیان یو ځای بل ځای بندیان کوي دا خو نه علاج دی علاج نه مونږ راغلی.
د طالبانو مشر له قاضیانو غوښتي چې حدود او قصاص عملی کړي. آیا دغه پریکړه ته شرایط برابر دي؟
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادگی لازم نه لري.
او د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال لوبډله د مرکزی آسیا جام په لړ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي.
هیله مندی شته دی چې افغانستان د دوه تیمونه چې پاتې شوی چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شه لوبه وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیانولو وروسته میلیونونه افغان خځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونی، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د خونځو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په توګه یاد شوی. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نه وخت مشران وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګر ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صد نامه هاوی مطالب هست که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په خزو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان خزو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان خزو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړی فوزیا وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورته نجونی خوانځیو ته لتاګه منی شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، لروسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت، هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند خبرګونونه هم پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منې کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ښځو حقونه او په ښځو پورې اړوند یو شمیر نور موضوعات د افغانستان داخلي مسایل یاد کړي او ویلي دي چې بهرنیان باید په دې مسلو کې لاسوهنه ونه کړي، خو له دې سره هم ښځینه فعالانې پرله پسې له نړیوالو غواړي چې له طالبانو د دوی د حقونو غوښتنه وکړي. خځې شکایت کوي چې د طالبانو د سخت تګلارو لمړنۍ قربانیان هم دوی دي. بلورته په یو نوې اقدام کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت څاروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړي او لمړی یې ترې پوښتلي چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیراتو باندې تقسیم شوي دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دي، او د دقیق شروط او موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده: الحدود تسقط بالشبهات. حدودی جزاګان په شبهو باندې ساقطيږي. ډیر ځلې حدودی جزاګانې په داسې یو سلسله قواعدو باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری اشاره کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تعین شوي دي چې ډېر ځلې صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام که چېرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نه کړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې ننوځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولي، مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دورې وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایداری کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتي احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصلې وکړي شي او بیګونه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدود او تعزیراتو او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډېر ځلې به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څو شیبو لپاره ورځو پاکستان ته. د پاکستانی پولیسو لخوا په سندي حالت کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا یو نیم زرو ته رسیدلی دی. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ پرون ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو ماشومان دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وښنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نو بس اکثره چې مونږ ورشو نو دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چار وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نګدي 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې را خوشی شوې. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوی افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشی شوې. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشی کوي.
دا دیوارا چې مونږ چرالې کې مونږ د پیسې واخلې په سیمه داري مونږ تاس بیا یو رامورې پولیس پولیسان ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2013 مونږ نه پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو بدام خوشی کې بل وخت راته ودرېږي مونږ ته اړه تراولي ودانه کې دیواله کوله مونږ 2013 خرچ چې راشو بیا دا حال د مونږ باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشتې روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو لمخې زندانونو ته اچول شوی پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزه او پاسپورت نه لري د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه د خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرني ادب د دسمبر 31 می وخت لري چې له دغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بنديان شي دی پریکړه ګڼ هغه افغانان اندیښمن کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته پاکستان ته تللی او هلته د زینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي
په سن کې د نیول شو افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي چې هغه تل له بندیانو سره چې ماشومان او ښځې هم پکې دي سم چلند نکېږي او ستونزو ته رسیدګي هم نکېږي له اغلی کاکړ سره سفی الله ستانګزی د امریکا کړي
کراچی او جنگ شروع کی تقریبا دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیات شمیر د خزو ماشومان دی
د طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشی مخبلی لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي کسنګ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي
تر اوسه په ایسي وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخل شوې دي د والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخل شوې دي سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی وي چې موږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندیښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خو خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو
نه دا د خصي کو مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو یو لهواد تلاړ شي نو دا وی تر دلته په کراچي کې اکثر عدالتونه کسان تدری درې کلم سزا ورکړي دا نو دا د وکیلانو یمته چې هغه یې هغه سزا یې ومه میاشت راکم کی
او تاسو له دې ماشومان او خزو سره لنګ دی کتل دي دوی وضعیت څنګه ده دوی څه وای په ویډیوګانو کې خود دوی ډیر بد حال ښکاری چې لاسونه تړلې دي تا ماشومان ښکارا کوي پکې
مونږ چې کلم د دوی خواته وښنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو دوی ماشومان بیماران وي او ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي اکثر خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو او زنانا ته به تاسو پولیس والا ته ورکه هغه تاسو د دوايان راوړي په
د افغان نیول شو مدافع وکیل منیزا کاکړ و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
اوس ورځو د ته چې په پاکستان کې قاضیان د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ غړي علي وزیر خوشی کېدو ته نږدې شوې دي او ضمانتونه یې هم مخ په خلاصېدو دي تفصیل په دې راپور کې اورو
دا پیښور های کورټ د بنو سانګي په قامي سملي کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استاذي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې دي د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیه اوریدنه وکړه او بیا د لس لاکو روپو د علي وزیر ضمانت منزور کړې دي
نن د علي وزیر د یو عمر مشه کې اف آی آر او هغه خیری اف آی آر او په دغه اف آی آر شیدای په کراچي په جیل کې بندي وانه چې چې سمره اف آی آر وی هغه دای خلاص وو او بدغه یو اف آی آر شته چې کیمو دای پوته وو دې په نن نو یو مشهار یو کو چې په داسې رشید خان دیر مخیل ارګو کو د کیس وو زو سره دې اسسټنټ په و درې دنه به اس په هری ټیم شه اناونس کو حکومت اناونس کو و 10 لک روپے ایوز باندې د زمیناتي او کو
علي وزیر چې په کمار واستي مقدمه کې ضمانت منزور شوه د هغه د وکیلانو په وینا د مقدمه د علي وزیر په ضد د شمالي وزیرستان په میرمشا کې په کال 2000 کې د لوډ سپیکر اکټ په ضد درې شوی و چې د بنو یو عدالت په کې بیا علي وزیر غوښته وو او روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو تر هغه غري ضد عدالت کې خواص کړي وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پیښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي رست ترسو له غیبه علی وزیر د کراچی لزندانه خوشی شي.
کراچی خار په سلور وړو کې ضمانت شوی په کم کیس کې شه د پیښور نیول او راوسته وو هغه کیس بری شوی دی. و شکل د میران شاه عدالت دلته کې د خلاصون اورډر چی ریلیز اورډر ورته وای اگر اولی کې جیل سپرنٹنڈنٹ کراچی تا دې به خوشی کړی شي.
د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر په 14 په ټویټر لیکلی چې برستۍ قضیه کې د علی وزیر ضمانت شوی دی. منظور پښتین بیګا د نومبر په 14 ماسخوتن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علی وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلی دی دا بے ګناه ده. په پی ٹی ایم باندې فای آر په دې وجه نه کیږي یا زموږ په ټولو ملګرو باندې فای آر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستی ادارې او جرنیلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو دپاره د قانون او د دغې شیانو غلط استعمال کوي. ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصلې ځای راشي نو په ټولو ایف آی آرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي.
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي. خدای علي وزیر په ضد په کراچۍ او میرم شاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي، نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي. خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو ستاسو په خپل غږ ستاسو پیغامونه راټول کړي دي. د فوټبال د سبانۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو چې تر 14 کلنو کچره لوبډاله سبا له ازبکستان سره مخامخ کیږي. دغه لوبډاله فاینل ته هم نږدې شوې ده. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته بغوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونې د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپه کول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. له دې جلا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال له اګست څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیږ او تون چلند به نرموي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه. خو اوس لیدل کېږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د امریکا د جمهوری پال استازی جیم بانکس په دې خبرې لیکنه خبره کړې چې وایي ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، خو جمهوری غوښتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
د افغانستان تر 14 کلنو کشره د فوټبال ملي لوبډاله به په مرکزی آسیا کې سبا له ازبکستان سره لوبه وکړي. افغان ټیم تر دې مخکې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړې. افغانستان که څه هم کومه لوبه نه ده بایللې، خو له دې چې کوربا تاجکستان خپلې دوه لوبې په خورا زیاتو ګولونو ګټلې په جدول کې لومړی ځای لري. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د مرکزی آسیا د 14 کلونو څخه د کموم را ټیمونو په اتلولۍ جام کې شو یو لوب ته پکتو د دې تما زیاته شوې چې افغان لوبډله اتلولۍ خپل کړی. افغانستان د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلونو په اتلولۍ جام کې لومړی د ایران ټیم چې د اتلولۍ داوی لري یو پر صفر وګاټه، او بیا په دویمه لوب کې د دوشنبه پورز د ترکمنستان لوبډله هم په ورته نتیجې لمخې لري کړه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف دوشنبه ماقام ازادي رادیو ته ویل
خوشبختانه شش امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی
لنی کمر غشپګ امتیازونه لرو. د اتلولۍ ډیر چانس شته. د دوشنبه لوبي موږ د اتلولۍ د مدعیانو په توګه معرفي کړو. اوس ډیر چانس شته که څه هم دوه لوبي پاتې دي، خو ملي ټیم خپل ورته او خو ده. چهارشنبه له ازبکستان سره مخ یو او کې وګټونه د جمعې پورز به د اتلولۍ په سر له کوربه تاجکستان سره مقابله کوو. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلونو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربه توپ د نومبر له 9 پایل او تر 19 دوام کوي. افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پکې ګډون لري. تاجکستان دو لوبو کې ډیر لږ ګولونه وهلی او په شپږو امتیازونو لومړی ځای لري. افغانستان هم دوه لوبي ګټلي خو له دې چې یوازې دوه ګولونه وهلي دویم مقام کې ولاړ دی. له کوربه تاجکستان سره د افغانستان د ګولونو توپیر هغه ټکی دی چې ځینې ورزشي کارپوهانی اندیښمن کړي چې ښایي د افغان لوبډلې د اتلولۍ مخه ډپ کړي. له دې ډلې د ورزشي چارو کارپو او لیکوال زبیح الله شهزاد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د 14 کلن ملي فوټبال ټیم باید نور ګولونه وهلی وای، خو متاسفانه چې صرف یو ګول افغانستان تر سره کړل. خو بیا هم هیله مندي شته چې افغانستان د دوه نورو ټیمونو چې پاتې شوی هغوی سره هم چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلوه وکړي. کچیرې افغانستان وګټي نو اتلولۍ د افغانستان په طرف باندې راځي. کچیرې یوه راتلونکې لوبه وبایلو نو چانس د اتلولۍ به افغانستان لپاره کمیږي.
د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسنی بیا په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې لوبډله به لا تر دې زیات د خو لوبو هڅه کوي او د پر خپلو شاګردانو ډاډمن دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو ورو ورو ورسیدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. خو د خبرونې لږې شیبې پاتې دي، راځئ چې په دې برخه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه واورو چې په بیلابیلو ستونزو مو ازادۍ راډیو ته پرېږي.
زه شفیع الله، کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم. د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده، د دینه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده، تر بره سرحد پورې د زبرې په نامه کلی ده. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښتو. سلام.
سلامونه نیکه هیله احترامات می قبول کئ. زما احمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ته سره په تماس کیم. مو خو د پاسپورتو غټ مشکل لرو، باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي، ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو، بار ملکو ته ځو، موږ ایران ته پاکستان ته تګ نسو کولای. وری مو خلک په تنګوي، ځکه چې ډیر کسان دي موږ نیولې دي وری په پاکستان کې. نو هغه بیا اسناد خلک دي، غو سره اسناد نسته، نوري بندیان کړی دي، نیولې دي. نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزه واخو په آزاد توګه باندې.
د مادي طالبانو څخه، د وزارت معرف څخه، د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکوي، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغو ځای ته ما برابروي چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی رادیو ٹول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یوه سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.